زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت وی د ایشیا فاونډیشن لسته نظر پختنه چې مطالعه کړي اپ چې مطالعه کړي ده او په د دې کرنې نظر پختنه پر بنسټ جمتو شوی رپورت د افغانستان د خلکو ستونزې او لاسته راوړنې منعکس کړي دي. د کندهار امنیه قمندان وی په دې ولایت کې د وسلوالو روسي فعالیتونه د کندهار هرات د لوی لارې د سقوط په هدف و. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وی په میوند کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د وړ مشپې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. د افغانستان د محصولاتو یو اندازه په هغې نندارتون کې وړاندې کیږي چې په نوي ډیلي کې پرانستل شوی دی. او د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر شاوخوا 1500 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وای په میوند کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د وړ مشمې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. جنرال رازق پرون د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
د دشمن هدف شدا و چې دوی وغواړي شارای لمبریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې یا نور کلیو سایو ته د میوند داخل سي. خو انشاءالله هغه د دې عملیې ټول پر شا وتنبېدي.
جنرال لازق اویل چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې د وسلوالو ځالې پکې دي پراخ تصفیوي عملیات پیل شي. د سې شنبې په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند له مرکز څخه د کندهار تر میوند او ژړې ولسوالۍ پورې په یو وخت پر 1400 امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د کندهار د امنیت قمندان وویل په دې بریدونو کې 22 افغان سرتیري وشل شوي خو یوې پوستې هم سقوط نه دی کړی. نوموړي وویل په مقابل کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 45 طالبان وشل شوي دي. د ولسمشر ماڼۍ وایي افغان حکومت به په عملي اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشیا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړي دي. ایشیا فاونډیشن د سه شنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل چې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 10,000 کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابره کړې ده. د ایشیا فاونډیشن دا 13 کلنۍ نظر پوښتنه ده او په 13 کلونو کې پکې د لومړي ځل لپاره زیاتو افغانانو خپل راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړې ده. د افغانستان د محصولاتو یو اندازه په هغه نړیوال نندارتون کې ایښودل شوی چې پرون په نوي ډیلي کې پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پراګتی میدان په نوم د نندارتون کې د نړۍ د 16 هیوادونو تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کیږي. د نړیوالو محصولاتو دا نندارتون به د نومبر تر 18 نیټې پورې دوام وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دې نړیوال نندارتون د افغانستان په برخه کې افغان سوداګرو په 80 غرفو کې وچې میوې، زعفران، غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د افغانستان نور محصولات نندارې ته ایښي دي. د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له خوراکي موادو، څښاک اوبو او نورو اړینو موادو پرته په سړې هوا کې د مرستو په انتظار دي. چارواکو ویل د یکشنبې د ورځې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1500 ته لوړ شوی دی او شاوخوا 8000 کسان نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون زلزله ځپلو سیمو ته لاړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې حکومت به په ټول وس او توان په لنډ وخت کې د هغوی ستونزې حل کړي. ایرانی مقامات ویلي چې زلزلې یو شمیر خارګوټي او نږدې 200 کلي ځپلي دي او د ژوندي پاتې شو د موندلو چارې په ټپه ودرېدلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 5 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون پوره کړ فوق العاده وباله. ټرمپ د فلیپین له پایتخت منیلا څخه تر روانېدو وروسته په خپله الوتکه کې خبرې اعلانو ته ویل چې دا 12 بهترین ورځې وي او ما پکې بهترین دوستان پیدا کړل. پا په منیلا کې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ ویل، زه فکر کوم چې موږ فوق العاده کار وکړ او زموږ د دې هڅو ثمره به هم فوق العاده وي. له منیلا څخه تر روانېدو مخکې ولسمشر ټرمپ د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې د مشرانو د غونډې له پیل مخکې د نړۍ د 13 مشرانو سره په لنډه توګه یوځای شو، خو نوموړي د دې غونډې رسمي پیل ته چې په ځایي وخت د سه شنبې د ورځې ماسپښین مهالو تم نه شو. د نوموړي پر ځای په سر مشریزه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ګډون وکړ. او د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ قمانداني پرون ویل چې دا تمرینونه د سربیا د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوه شاهین په نوم دا پوځي تمرینونه د بلګراد په بټشنیکا هوایي اډه کې ترسره شي. په دې تمرینونو کې د سربیا د هوایي پوځ سل سرتیري او په جرمني کې میشت امریکا د پوځ 2 C-130 ډوله الوتکې او د هغې عمله ګډون کوي. د ناټو او سربیا په سربیا په 2006 کال کې د سولې او یورو اتلانتیک په شورا کې د سربیا تر شاملې دورسته په دوامداره توګه په خپلو کې همکاري زیاته کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت دوی د هغو ستونزو او چیلنجونو د حل لپاره به کار وکړي چې د افغانستان په اړه د ایشیا فاونډیشن په وروستۍ نظر پوښتنه کې څرګند شوی دی.
هغه منفي ټکي چې زموږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلي دي، هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي.
د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وی طالبانو پر روسي په امنیتي پوسټو په بریدونو باندې هڅه وکړه چې د هرات کندهار لوی لار وتړي.
د دشمن ادب شدا او چې دی وغواړي شارع لمباریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او په همدې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وی هم په محلي او هم په سیمه ییزه سطحه له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي. د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو د 10% مالیاتو پر راټولولو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدل شي. افغان حکومت وی د ایشا فاونډیشن ورستۍ نظر پوښتنه چې مطالعه کړي او په دې کلنې نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوی ریپورت کې د افغانستان د خلکو لاسترړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په خټوګه منعکس شوې دي. ارګوی افغان حکومت به په هغو برخو کې عملی اقدامات وکړي چې د عام ولس پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د دې موضوع جزئیات د اجمل اند پر ریپورت کې اورو.
افغان حکومت د معیارونو مطابق او په مسلکي ډول د ترسره شوو تحقیقي ریپورتونو، نظر پوښتنو او عمومي سرویګانو هرکلی کوي او په پوره دقت په وړاندیزونو غور کوي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وکړه. ایشیا فاونډیشن د سې شنبې په ورځ د خپلې 13 کلنې نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل او ویل ډیرو هغه کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پوښه یو څه زیاته خوشبيني ښودلې او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. که څه هم یو شمېر کتونکي د افغانستان روانو کړکېچونو حالاتو ته په کتو دا نظر پوښتنه پر خوشبینۍ ولاړه بولي، خو د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په نظر پوښتنه کې د بریاو او ستونزو دواړو یادونه شوې.
دې سروې کې ډېرو برخو ته اشاره شوې ده چې د ولس سره د مخامخ خبرې کړې او د هغو نظر یې اخیستی دی. په اړه کې هغه مثبت دی چې هیلمند دي راتلونکي په هکله باندې ډېر څه لیکلي، حکومت خارجي دي او د افغانستان د راتلونکي حالت په اړه باندې خو خوشبیني یا هیلمند دي. ښایي همدارنګه د حکومت هغه لاسته راوړنې چې په هغو کې د بیان ازادي ده، د امنیت د ټینګولو په برخه کې د حکومت ستراتیژیکي پریکړې، د اطلاعاتو د سوالو په برخه کې.
د ایشیا فاونډیشن په خبرې شوې نظر پوښتنه کې د خلکو د خوشبینۍ سربیره د ناخوخی یادونه هم شوی. بیکاری، اداری فساد، کډوالی، د ژوند اسانتیاو لکه برېښنا کموالی او د وسلوالو فعالیتونه هغه څه دي چې خلکو ترې سر ټکولې. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي حکومت په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي، ژمن دی چې د شتو ستونزو د ختمولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
اغه منفی ټکي زموږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې راغلي دي هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملی او سکه ګامونه پورته شي. لکه بیکاری، بیکاری په اړه باندې دا اوس هم دویونه وړاندې دي. اصلاحات ادارې ول زره بسونه اعلان کړل چې مو کولای شي هغه کسان چې په معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بسو ته ځان کاندیدوي او دا بسونه به هغه کسان ډکوي.
ښاغلي آزاد ویل د لویو ملي پروژو لکه کاسا زر، تاپي او نورو په عملي کېدو هم تر ډېره هیله شته چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال زیاته کړه د اداري فساد پر ضد مبارزه هم روانه ده او حکومت له ټولو ادارو څخه د فساد رکاوي ته ژمن دی. د آزاد په وینا د برېښنا نشتوالی د افغانستان د ګڼو خلکو یو ستونزه ده او په دې سروې کې هم یاده شوې چې په دې برخه کې هم د ده په وینا ګڼې پروژې او پلانونه شته چې په کمه موده کې په افغانستان کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره هوارولی شي.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی د ایشیا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنه مطالعه کړې او په دې کلنۍ نظر پوښتنه کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په ښه توګه منعکس شوې دي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وړمش په بریدونه د هم د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه وه. بلخوا د جګړې پر خر خولاړ سرتیری د شنبې د شپې د سختو جګړو کیسې کوي. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري.
د سیشنبې په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند لشکرګاله درای څخه تر میوند او جړې ولسوالۍ پورې پر یو وخت پر شپاړو امنیتي پوستو حمله وکړې. د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د جګړې سیمې ته نږدې د امنیتي سرتیرو سره تر لیدنې وروسته ازادي راډیو ته وویل پر میوند د وسلوالو طالبانو حملې د کندهار هرات د لوی لارې د سکوت هڅه وه. د کمانډان په وینا په دغه جګړه کې 22 پولیس او 15 څلوېښت وسلوال وژل شوي، 15 پولیس او 50 وسلوال ټپیان شوي دي.
دریک د بنچمر سیمه ته څرمه بیا د لشکرګاه پرې د پر ټولو پوستو باندې حمله وکړه چې شاوخوا شپاړس پوستې په خط کې رالې. په هغه کې موږ 22 کسه شهیدان لرو او 15 کسه زخمیان لرو. د دښمن ادب شده و چې دوی وغواړي شارع لمبریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې یا نور کلو ساعته د میوان داخل سي. خو انشاءالله هغه د دې عملې ټول پر شاوتم بې دي تلفات وله، مګر د دښمن تلفات د 15-30 کسه زیات وژل شوي دي او د مړو ټوټې اندلې پرتې دي. زخمیان هم در 50 زیات لري. زموږ عسکر د خپل ټول پوسټ دفاع کړی دا یو پسان د لاس پتلې نو ترنګ ته پاره هغه ځای کې چې دی پټ دی د دې زلګې پر هغه باندې انشاءالله تصبیح عملیا شروع کړي. هغه منځ کې باندې دې سپاک سي.
د میوان ولسوالۍ د کندهار لویدیځ د هلمند د نام نو سیمو سره پوله لري. په دغه ولسوالۍ کې د جګړې پر کرښه ولار سرتیری د سه شنبې د شپې د سخت جګړې کې صداس کوي.
نمې تورجان دی د کندهار ولایت د میوند ورسوالۍ. دا جنگ د اول دغه څخه د سری باختن چې ومرتي یې کټا کوو اوستې سره دکړې دوه زیاد مړ جنگ ومرتي چې په کراشامې کې د جوګرم په ساحه کې وو. زموږ ته تم ورسېدله د هغه چې موږ ځان اخلاق چې هغه موږ سره پر شا کړ دغه زور وکړي. بیا دغه ته ورسېدو دلته په مابین کې موږ کمینونه وخوړل. دا کمینونه چې موږ ځان اخلاق چې ځان لویستې ورولت ما خپل زخمیان وشیدان چې مطلب هغه هم راپور کړو اوستې دښمن لاسته نه ورسېدل. ځان مور وره سره خلاص مکر
دا خو د ډیره وخت موږ خبرو اطلاع نه درلود چې پر د کندهار د میوان سبا د دورای پرې د دورای سبا پر د غلو اشاره باندې یو غټ پلان نشمن درلود چې هغه پلان د سره کوي. خو تلپات نه درلود، موږ کم تلپات درلود. نو تلپات نه لرو کله دښمن چلري هغه عملیه ته موږ هم رالو د ولادت په ہدایت د کومندانې د ولایتمنو ولایت کومندانۍ په ہدایت موږ رالو. ته تمه کاري وسره کومک مو سره کوي د میوان خلک هم رااله.
په تیرو دوه ورځو کې د میوان د جګړې سره مهاله په ډنډ او معروف ولسوالۍ کې درې پرله پسې ځان وژونکي حملې وسوې چې د ناټو د قاطع ماموریت د څلورو سرتیرو په ګډون افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله واوښته. وسلوالو طالبانو چې د دغه پیښو مسولیت منلی د زیات شمیر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سولې علي شورا وی له طالبانو سره په دوو محلي او سیمیزو سطحو خبري روان دي ترڅو طالبان حاضر شي چې له افغان دولت سره بین الافغاني خبرو ته کینی. د سولې علي شورا مرسیالې د څرګندونې پرون په بلخ کې وکړې. له مزار شریف په زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زی رپورت لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالب اسلوالو سره په دوه سطحه خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیاله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په محلي کچه د قومي مخاورو او د یادې شورا د غړو لخوا او په منطقوي سطحه د مختلفو هیوادونو په منځګړیتوب خبرې اترې له طالب اسلوالو سره دوام لري. د سولې د علي شورا مرستیاله حبیبې سورابي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې روسیا، چین، عربي هیوادونه او په ځانګړي ډول پاکستان کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړی او په هیواد کې د سولې ټینګښت ته مرسته وکړي. اغلی سورابي په دې اړه وویل د مذاکراتو په اړه په دوه ډوله خبرې اترې پر مخ ځي. یو په مالی سطحه چې قومي مخابر د سولې علي شورا غړي او آلمانی ترسره کوي چې له طالبانو سره دوی خبرې کوي، او بل په منطقوي سطحه خبرې اترې دي چې ځینې هیوادونه مرسته کولای شي. د سولې علي شورا مرستیاله عزیز راوړتا وویل چې د سولې د ټینګښت په مقصد د سولې علي شورا د خزو کمیټې استازي بلخ ولایت ته راغلي او په هڅه کې دي تر څو د سولې د ټینګښت په برخه کې د خزو د ونډې د زیاتوالي په اړه له بلخي میرمنو سره مشورتي غونډه ترسره کړي. میرمن سورابي زیاته کړه
یک تعداد زنان از شورای علي شورا بلخ تشریف آورد.
یو شمېر ښځې له مرکزي دفتر څخه بلخ ولایت ته راغلي دي تر څو وکول شي چې د سولې په باب او د سولې علي شورا د ستراتیژۍ په اړه له بلخی خزو سره خبرې وکړي او په دې ډول ملي اجماع رامنځته شي. د سولې علي شورا مرستیال عزیز راوړته وویل چې د حزب اسلامي سره هم د دولت د خبرو اترو په پروګرام کې خزو پراخ ونډه درلوده. په بلخ کې د سولې کمیټې غړي محبوبه سادات عزیز راوړته وویل چې د سولې علي شورا له مرکزي دفتر څخه غواړي تر څو خزو ته د سولې د رامنځته کېدو په چارو کې سمبولیک نقش ورنکړل شي. هغه په دې باب وویل
تقاضای زنان بلخ
شورای
عالی سولی
است که د سولې علي شورا څخه د بلخی خزو غوښتنه ده چې په مرکزی څنګه کې د سولې تامین په برخه کې د سولې علي شورا په دفتر کې خزو ته سمبولیک ونډه ورنکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې لا طالب اسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هڅه په محلي او منطقوي کچه ترسره شوي، خو په تیرو اولسو کلونو کې نه افغان دولت توان لري چې طالبان سولې ته حاضر کړي او نه هم د دې هیواد ګاونډیانو په دې برخه کې صادقانه ګامونه اوچت کړي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. راپورونه وایي چې نن د پروان په مرکز چاریکار کې د ماین په 14 کې یو شمیر کسان وژل شوي او یو شمیر چارواکي ټپیان دي. په دې اړه موږ هڅه کوو چې په پروان کې د ازادي راډیو له همکار سره مو تلیفوني اړیکه ټینګه شي او په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. تر هغې مخکې د افغانستان د مالی د وزیر د څرګندونو رپورټ راخلو. د افغانستان د مالی وزیر وایي لسم کارتونو د لس سلنه مالیاتو په راټولولو کې بشپړ شفافیت ته پام کوي. دا موضوع په همدې خبرونه کې اوري. خو اوس زموږ همکار احمد حنیش له پروان څخه د تلیفون په لیکه کې دی. حنیش صاحب، په چاریکار کې انفجار شوی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ جزئیات څه لري؟ دا
سلام عرض وکړم بچما هم شلن بچم دی عزیز. بله رضوان صاحب، دا څنګه چې تاسو وویل تیره شپه شاوخوا 11 بجې یو انفجار په شهر چاریکار کې شوی ده. په اتم ناحیه کې چې پکې په دې انفجار کې د معارف رئیس زخمی شوی ده او د معرف شهر مدیر وجل شوی ده. دا د سرچینو په وینا دا انفجار د مقناطیسي ماین له کبله چې د هغوی موټر کې لګل شوی و انفجار رامنځته شوی ده.
حنای صاحب، چا د دې برید یا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی؟
تر اوسه د دې پېښه مسؤلیت هیچا نه دی اخیستی، خو پولیس وایي تحقیقات د هغوی تحقیقات آغاز کړی ده چې معلومه شي چې دا پېښه دا انفجار اهل معرف چې مشران وو پکې د چا لاسونه پکې پاکت کې شته.
ډېر زیاته مننه دوستانو له پروان څخه. زموږ همکار احمد حنای شو چې د پروان په مرکز کې د تېرې شپې د چاودنې په اړه معلومات در سره شریک کول. د ده په خبره د معرف رئیس په دې پېښه کې ټپي دی او د ښار د معرف مدیر په دې پېښه کې وژل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونه په دې برخه کې احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې پر افغان ځواکونو د برید مسله څېړلې ده. ورځپاڼه د پولیسو د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له نوې ټکنالوژي څخه په استفادې د دوشنبې په شپه او د سه شنبې پر سهار پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د بریدونو په لړ کې تر اویا ډېر پولیس او 15 عسکر وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د کندهار د امنیت قمندانۍ د ویان متی الله هلال په وینا خبر ورکوي چې طالبانو له داسې چشمو استفاده کړې ده چې د شپې په مخه لار ورته معلومیږي او لایزري وسلې کارولې دي. ورځپاڼه لیکي چې لایزري وسلې د روسیې دي او دا عینکې د لومړي ځل لپاره متحد ایالتونه افغانستان ته راوړي. خو په روسیو کې نیوزویک مجلې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکړ چې طالبانو د روسیې له سخت چشمو چې د شپې لار چاته ښکاروي د افغان ځواکونو پر ضد استفاده کړې ده. مین آنلاین ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې په کندهار او فراه کې د وروستیو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د فراه د والي د ویاند ناصر مهری په وینا لیکلي دي چې داسې نقشې موندلې دي چې طالبانو له هغو وسلو استفاده کړې ده چې د شپې لار ورته ښکاري. میل آنلاین د کتونکو په وینا لیکي چې طالبانو پخوا تر ډېره د ورځې په مخه بریدونه کول، خو اوس د شپې په مخه حملې کوي. د خبرونې په باور طالبانو د همویز غروالو ګاډو په واسطه تر سلو ډیر کسان وژلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه بله مقاله کې لیکي چې افغانان سش کال د تیر کال په پرتله د خپل هیواد راتلونکي ته ډیر هیله مند شوي دي. دا نتیجه په سان فرانسیسکو کې د میشتي ایشیا فاونډیشن د کلنۍ سروې له مخې ترلاسه شوې ده. د سروې له مخې 2.8% افغانان په دې باور دي چې افغانستان په سم لوري روان دی. تیر کال دغه فیصدي څه باندې 9% وه. البته څه باندې 1% په سلو کې افغانانو بیا شکایت کړی دی چې په سمه نه یو روان. دغه فیصدي تیر کال نږدې 6% په سلو کې وه. نیویارک ټایمز لیکي چې افغانانو د دې سربیره راتلونکي ته خوشبیني ښکاره کړې ده چې د دوی اقتصاد ښه نه دی او طالبان په دوامدار ډول بریدونو ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت بیا په خپله ویبپاڼه کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی. په دې لیکنه کې په پنشیر کې د ښځو لپاره یوې غونډې ته اشاره شوې ده او د پنشیر د ولایتي شورا د غړي راهله عطایي خبره راخیستې ده چې وایي په هرې مهمې پرېکړې کې چې ښځې نه وي هغه نیمګړې ده.
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د مالی وزیر لسیم کارتونو د لس سلنه مالیاتو پر راټولولو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي. اکلیل حقوی د سه شنبه پر ورځ د خبرې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر اندېښنو وروسته وکړي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست په دې ناسته کې ویل چې لسیم کارتونو نه د شفافو مالیو د راټولولو لپاره به ډېر ژر یو نوی سیستم جوړ شي. تفصیل ناجی صاحب اورو.
د افغانستان د مالی وزیر له سیم کارتونو نه د 10% مالیه د راټولولو په برخه کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي او له مشرانو جرګې غواړي چې د 10% مالیه اخیستل او پریکړه ومني. اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې یو شمېر مغرض کسان هڅه کوي چې د دغه 10% مالیه د اخیستلو مخه ونیسي. نوموړي وویل د ملي شورا یو ګډ پلاوی کولی شي چې د یادې پروسې له شفافیت
مختلط یک کمیسون باشه.
یو ګډ کمیسون که جوړ شي موږ به ورته هر میاشت خپل راپور په دې اړه ورکوو. هم به ستاسې قناعت حاصل شي او هم به هغه مغرض کسان معلوم شي چې غواړي خنډ رامنځته کړي. همدارنګه له تاسې هیله کوم چې له کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي. دا طرحه تایید کړي. کنه کوم جمن چې مور له نړۍ سره کړی موږ نشو پوره کولای او هم لدی مالیه موږ د سږنی کال په بودیجه کې 4.4 میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې دي.
موري همدارنګه ویل دوی په تیرو نږدې دوه کلونو کې لسیم کارتونو د لس سلنه مالیاتو له راټولولو نه نږدې 9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو ولسي جرګې په دې وروستیو کې د دغې مالیې په راټولولو کې د درغلۍ له امله یاده مالیه لغوه کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست شهزاد اجوبی چې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل هڅې یې پیل کړي چې له سیم کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره یو شفاف سیستم رامنځته کړي.
دا سیستم چې ریئل ټایم ډیټا مینجمنت سیستم ته د جوړېدو پر درشل کې دی. دې سیستم د جوړېدو په طرحه لومړنۍ ضرور دغه وایي چې مونږ طرحه جوړه کړه چې مونږ څه غواړو او د دې سیستم وظیفه به څنګه وي او دا به څنګه عملي کېږي او دا به څنګه د مخابراتو سیستم سره وصل کېږي. هیڅ کس فزیکي نه د دې سیستم ته او نه د دې پیسو ته لاسرسی لري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د مخابراتو وزارت چې د دغې مالیې درونتیا په اړه چې له دوی سره کومې ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي او په دې باور دي چې د افغانستان د خلکو دغه 10% مالیه په بشپړه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي. دوی وایي له کریډیټ کارتونو د 10% مالیه راټولولو د طرحې په اړه به تر جدي څېړنو وروسته د ملت په ګټه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د پارلمان یو لړپوړي چارواکي ویلي هغه رسنۍ چې د بهرنیو لخوا تمویلیږي که په دې هیواد کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي په روسیه کې به پر فعالیت بندیز ولګیږي. د روسیې د پارلمان مرستیال وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د روسیې RT یا رشیا ټوډی تلویزیون په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې رجستر شوی دی. تفصیل اجمل انسخه ورو.
د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی وایي هغه رسنۍ چې بهرنیان تمویلوي که په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. نوموړي د روسیې د انټرفاکس خبري اژان سره په خبرو کې په دې اړه هغه قانوني لایحه تشریح کړه چې د دې هیواد پارلمان ته وړاندې شوې ده. د روسیې لوړپوړي چارواکي د داسې یوې لایحې په اړه وروسته له هغې خبرې کوي چې د روسیې RT تلویزیون ویل په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې راجستر کړی شوی دی. مسکو تور پورې کوي چې د RT تلویزیونی چینل او د سپونتیک خبري اژانس چې د روسیې دولت تمویلوي تیر کال په امریکا کې تر فشار لاندې راغلی او ژمنه یې کړې چې په ثواب کې به یې په روسیه کې امریکایي رسنۍ په نښه کړي. د دې اونۍ په اوږدو کې چې د روسیې تلویزیونی چینل RT اعلان وکړ د امریکا د عدلیې وزارت ترې غوښتي چې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې د ځان راجستر کړي. روسیې د قانون پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې هغه رسنۍ چې د بهرنیانو لخوا تمویلیږي په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه وپیژندل شي. د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی ویلي هغه رسنۍ چې په نورو هیوادونو کې ثبت دي یا پیسې او نورې سرچینې له بهرنیو سازمانونو او یا هغه روسي شرکتونو چې بهرنیان تمویلوي ترلاسه کوي د هغوی سازماني او حقوقي جوړښت له پام پرته به بهرني ماموران وګړل شي. روسي رسنیو د خاغلي تولستوی له خولې رپورت ورکړی چې ممکن د قانون دا طرحه د نومبر په 15 نیټه د روسیې په پارلمان کې تصویب او د وروستي تایید لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واستول شي. د روسیې د پارلمان یو بل وړپوړي غړي اندری سایف د دوشنبه په ورځ وویل د دې قانون له تصویب وروسته ازادي راډیو یا د ازادي اروپا راډیو، امریکا غږ، CNN او دوچویل هغه رسنۍ دي چې احتمال لري په روسیه کې به د بهرنیو مامورانو په توګه اعلان شي. په روسیه کې د امریکا او لویدیز د رسنیو پر ضد د اقدامات په داسې حال کې دي چې ټاکل شوی په هدې هیواد کې د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي او تمه کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږ کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شي. پر رسنیو او سیاسي ډلو د کرملین کنټرول او د پوتین محبوبیت د نوموړي بریالیتوب مخکې له مخکې څرګندوي.
کارپوهان پر یوې پروژې کار کوي چې د موټر چلوونکو په غږ کې د تغییر په پوهېدو سره د هغوی د ستړیا اندازه معلومه کړي او په دې ډول د هغو ترافیکي پیښو مخه ونیسي چې بې خوبي، ستړیا او ستومانی ستر عامل بلل کیږي. نوریاس نوری په رپورټ لري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغیر کوي او دا تغیر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویترز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کېږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بالوړونکو لاریو پورې اړه لري.
د هم د مهمو خبرونو لنډیز، د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوستو د وړم شپې بریدونه د کندهار هرات د لوی لارې د تړلو هڅه. د ولسمشر ماڼۍ وایي افغان حکومت به په عملي اقداماتو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د حل او اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د ایشا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړې دي. افغانستان د محصولاتو په هغې نړیوال نندارتون کې خپل یو اندازه محصولات نندارې ته ایښي چې په نوي ډیلی کې پرانستل شوی دی. د ایران په کرمانشاه ولایت کې د روسي زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له خوراکي موادو، څښاک اوبو او نورو اړینو موادو پرته په سړې هوا کې د مرستو په انتظار دي. چارواکي وایي د زلزلې له امله د مړو شمیر 530 ته لوړ شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 50 هیوادونو ته خپل سفر فوق العاده او خپل راستراونه هم فوق العاده بلل دي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله دا ونې مو تر ډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخېستې دي او د دوی پوښتنې مې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړې دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. د لمرنۍ اوریدونکو په وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري. فساد اړوند دغه بل اوریدون کې بم راوخلو بیا دواړو ته یو ځای جواب وستان دم د فساد خبر کې.
السلام علیکم، زه اسمت الله من کندهار ولایت څخه پیسې اسکر زغ نور ته کوي بای کې دی غام خو له سیده ماجی ته ګویا یو شان لکې مخاله څخه چې مستر و شي نه کی دروای د مستر سم دې سیا نه لکې دا خایس لورو جغت خلک حکومت دا غام خو لري در مر.
بله خوشبخت د دې اواز مو هم اوریدای دی هم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې د شکایت کوي؟
مننه. دا اوریدونکو شکایت کوم چې موږ اوریدل اصلا څه فکر نه کوم چې تاسو دې چې ټول لري تبا نیم د ستاسو چې د دې کو په دغه کچنه چې لکه دې ویلې لمړی دا ارغسان څخه چې موږ کوم ورور دا خبره وکړه هیڅ په لار کې څنګه نشته هیڅ د کولای خپل احمالات او خیال کولات خپل مواد ته انتقال کی او رای وړي هغه کتیل وي هغه هر څه چې خوراکي مواد وي بیس په ټولې د خدمتکار دي او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل دا چې دوی واقعیت ولري موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشرې کندهار والي کوي په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته او که واقعیت ستونزه دولری بیا حال څنګه چې جره می کړی مې ته وینم هغه مجازات کیږي او خاط واکټر پر پیږي.
بله ډیر مننه. شو نوم ده موضوع د حوزو د دې مسلو یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړې دي. دا به وورو به تاسو جواب یا پر واخلو.
زه د کندهار ولایت د یوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې ما د نورو څو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې د میوان په شخصي سړک باندې چې کوم پوستي دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا زره پرې ایښي وي هغه د موټر راستا کوي او د هغه سره سخت ظلم کوي. زما نور ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه کندهار ولایت سمستار سره اړیکه نیولې ده. غوښتنه مې دا ده چې دا په کندهار کې کوم پولیس دي دا څلرم او زبرم او زه داخل به شهر پولیس دي خلک زوروي دکانداران نشان اخلي پیسې نه ورکوي کم لیړۍ والا ولاړې کم وریجې خرڅوي کم چولې خرڅوي کم خوراکي توکي خرڅوي د اداره نشان په اخري پیسې نه ورکوي که کم ورځ نمانیات توکي چې ای بای دا زما شان مخوره دا داستی پیسې راکا پیسې غوښتنه دي یو کې خو بیا هغه باندې ضروري په چکای وي وجه لا سره دې ځای نه تمه درې را دا کارونه روان په مسول چارات سم کمانډانانو پر سر چې کوم مشران دي دغه سم دا غوښتنه ده چې دا خوران غریبان د ورځې یو منوري دي خرڅې باقي 200 روپۍ دې ته پاتېږي هغه د 200 د 300 ورځې دا اسکر دي خوري هغه ته بیا تاوان راړي غوښتنه مې دا ده چې دا خلق اسلام دې داخل کو سپزور نو چانو نه خوري او کې بیا مو خوري پیسې ورکړي.
بله خوشبخت د دې دوه اوریدونکو اوسنه مو ورته تقریبا ورته استونزه به هم د اوزو څخه د پولیس څخه
بلې د دې استونزه ما وې ته ورته د بیا هم وایم چې دا څنګه کوچ نه لري اصلا ته باندې څنګه دوی دا به د څه حل نه پاره د پولیس په لیکو کې د مجازاتو په نړۍ استال تر مجازات او کسان چې د خلکو سره په دریمې کې هغه پولیس هغه مجازات دي چې مثالونه یې هم څه او دا به د شهر ومن کې او د پولیس والی کې دا د ډول کړنې اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایم چې څنګه د نوې ستونزې په ویو خو څومره کار کوي دي بیا هم زه دا وایم چې که دغه ستونزې دي ولري او واقعیت وي دوی دې په دې اړه کندهار حالات یو رقم او بل رقم وي خو باید تلاشي ورکړي. نور دورېدنه د خلکو نه کېږي. پولیس همېشه د خلکو په خدمت کې دي. زموږ ټول امنیت ځواکونه د همدا خلکو د ټولنو او د دوی د اولادونو څخه هم امنیت ځواکونه جوړ دي.
خوشبخت صاحب یو دو نور اوریدونکو دی دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره د دوی دواړو اوازونه په پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل کندهار ولایت ته تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیله وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکی لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت په ټول دی په غاړه وي، ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم. زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضع ته خاصه پاملرنه وکړي، اقتصادي پرمختیايي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ نن زه په اتکان کې ناست وم، تر رانیونکو په کران ډېر د اتکان ته ودرېدل او په دې په کرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله خوشبخت صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدل، ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
مشکل کو ټول افغانستان کې وو، نړۍ او ستاندار کې نه دی. د بیکاری کچه افغانستان کې هم یو څه د تشویش وړ موضوع ده چې نور خطرلی ده. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کارونه برابر کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیز چارو امریت د کار ریاست د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان خویندې او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبي نه وو، په نجارۍ، مستریتوب او خویندې د خامات او بلدوزي په برخو کې روزل شوي دي او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده ترڅو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنۍ ماشومو استاذ هم په دې اړه دې خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي ترڅو دلته داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته څه دي تر د افغانستان په نورو هغه ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده، خلک دلته کار کوي. خو زموږ د دغه ورځو څخه چې اوس دوی بېکاره دي، غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته په دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي. له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو که څه هم په ملکي برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بلې، ډېره مننه کوم. دغه بل اورېدونکی به هم راوخو. بلې
بله، السلام علیکم. نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار علی اړه کنی ولیده ګران ورو ورو زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نه شي، باید موږ ته مکتبونه جوړ شي او سرکونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل ستاسو زموږ په سیمه کې او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اوریدونکو به هم راوخو، د شکایت به مواره بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان بې وزلي او رنجېدلې ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا ستاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کلدارې اخیستل کېږي. مظلوم او دربدره ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کلداری وګټي بیا چارواکو ته ورکي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولی چې حکومت شل ډیر یا پنځه سره افغانۍ په غواړي د انارو باغونه چې یو یا تر تل په پنځه اویا کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي هغه دولتي چارواکي لانجران ورسره اولي د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټکوي بیا باغ داخل شي د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي سهار یې بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي یې مخالف ځواکونه په پنځه کیلومتر کې قرار لري دوی دغه نسي کولای چې ور ووځي د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاته د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي وسلام
بله دغه دوه ورونو ته که تاسو جواب وایست
زه په ښوونځي په برخه کې بالکل مشکل دي لرو موږ په یو شمېر ولسوالیو کې د ستونزو د ښوونځي د کمښت سره موږ مخ یو هلته د ښوونځي یو کمښت یم موږ په نږدې ولسوالیو کې په ټولو کې هلته ښوونځي شته د ښوونځي یو هیڅ مشکل نشته بعضې مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرونو دی خو دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی نوي ښوونځي به په یو شمېر ولسوالیو کې جوړ شي کامیرونه به یې جوړ شي او پوهنې ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیمي کال د پیل بیا تر دغه تعلیمي کال تر پایه چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي هغه بندي ښوونځي چې په ولسوالۍ کښې ته هغه به پرانیزي او دغه همدا اوس د پوهنې ریاست یو کمپاین روان دی چې ټولو ښوونځیو ته فرشونه ورکوي او سپینې تختې ورکوي د دغه ستونزې سره هلته ځینې ښوونځي مخ وي چې دغه ستونزې به انشاءالله حل شي د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې حل کړي په پاکه سو د پاسپورټ په ریاست کښې دغه خبره هېڅ قابل د قبول نه ده قیامت یې معلوم دی د پاسپورټ دغه قیامت څخه یوه افغانۍ نه څوک بالابود اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي یو سړی ځي هلته هغه خپل بایومیټریک کوي خپله تذکره به یې تایید کړې وي او بایومیټریک وکړي بانک کښې پیسې په بانک کښې تحویلېږي نو بیا ستونزه هېڅ اصلا پېښېږي نه بېخي په دغه ځای کښې دغه یو
بله ډېر مننه کوم هغې آخري ورور به م واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کښې لري نو د دې ستونزه بهیې پلواورو
بله السلام علیکم زه د شولیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم تېل حاله د کندهار ته ستا سره په تماس کښې یم زما پیغام دا دی چې موږ ته چې دلته خیمې راکول سي موږ د جنګو ته راغلي یو که دې مالته پاتې دي د غې خالي دوه لاسه دي پښه راغلي موږ ته دې خیمې راکړي حکومت موږ دلته د سرپنا ځایونه نه لرو یوه کنډواله موږ ته نه پیدا کېږي موږ د حکومت څخه دا هیله ده چې په دغو مجرو باندې سر وګرځوي یو د سرپنا ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو یو کاروبار ور برابر کړي وسلام
کندهار ته په دې وروستیو کښې خورا ډېر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي د روزګان څخه او روزابل څخه او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موساتو خورا ډېرې مرستې د دغه کډوالو سره کړي دي او لا هم کوي ور سره که تاسو مطبوعات وګورئ زموږ هلته دغه خبرونه چې دوی نشر کړي دي موږ په هر اونۍ کښې د زیات شمېر کدکټوریم چې موږ په اونۍ کښې د سلګونو کورنیو کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کېږي زموږ د کډوالو چارو ریاست لخوا ور سره مرستې کېږي د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا ور سره مرستې کېږي دغه ستونزه وجود به ولري خو موږ هم لا دغه تېره اونۍ کښې والد یو کمیټه د اضطراري کمیټې کښې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبیعي پېښو په وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړي څو دوی پوره امادګي ونیسي او په داسې چې کومه طبیعي پېښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي
بلې د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړی مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د کندهار د خلکو شکایتونه مو واوریدل اوس به له تبصرې پرته ستاسو نورې ستونزې هم واورو
هلو السلام علیکم زما نوم اسمت الله ده د تل د ترنه د مهاجرت ژوند تېروم
د ازادۍ راتو ته ډېر سلامونه وم چې د موږ پیغامونه نشر کوي او زه په مشرانو جرګې باندې غږ کوم په دل حدي مسلم یار باندې زه غږ کوم چې د پارلمان غونډې تېروتنه ونه کوي. موږ افغانان یو، د افغان کلمه به په تذکره کې لیکل کېږي کنه دا ضرور دی دا ولیکل شي که نه ونه لیکل شوه موږ مهاجرونه په پاکستان کې به قبولي واخلو او افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه که ونه لیکل شي دا د اسلام کلمه ده، دا ضرور دی. موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده، ضرور موږ مسلمان دا لیکل کېږي، ضرور به لیکل کېږي. والسلام.
الو السلام علیکم، زه اسدالله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنیت ده، ډېر سخت بد حالت ده. نه مسلمین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. له تاسو ازادي راډیو کارکوونکو لوړ پوړو چارواکو نه مدا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. ډېر سخت بدالې ده. طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي، خلک نه پرېږدي. چې هر مشکلات یې بس دغه موږ تاسو ته وایو، تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. حسین د فرمائش ته ولسوالۍ لپاره یو دولت خبر کوم. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن رڼا تر یو مشرانو پورې ورسوئ. خو زموږ فرمائش پښتنو کاریره خراب کړي، زموږ کور تباه او برباد شو، زموږ کوچنیانو مشاس سرې زموږ حکومت
السلام علیکم. وحاد کانایم لپکتیا چمکنیو څخه. دلته په چمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډی محصول و چې زرګونه لکه تاوان یې کړی و. د خپل تاوان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې زه سره یې روپۍ جمع کوم دی، هغه یې له خاورو سره خاورې کړ. زه دې په تا ولي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه چمکنۍ ولسوالۍ ته راوړي، هغه هلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او د داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. زه دڅه هیله کوم چې هغه کار
السلام علیکم. زه د پارا د ولایت راډیو څخه د څه په تماس کې یم. نوم به درته وانخلم، د نامه څخه به ډاډه وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره، دغه شاکیان چې دي، بېخي به درته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی، حکومت هم پیسې ورکوي. اوس یې بېرته څه مخکې چې به د پارا روزه راول جمپ سره بس کوډې لاسه جوړه کړې خپله حکومت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. قدرتی ہمیں روز مہدا پیغام دی
شبرغان ولایت ته خوشکیفی د ولسوالی سره دلته سره په تماس کې يم. زموږ غمخوري باید چې تجربه وسی. موږ اوس بېخي د ستونزې سره مخامخ یو. نه د چشنګ شی لرو، نه د پوشنګ شی لرو، نه د پریوتن شی لرو، د هېڅ شی لا موږ نه لرو. ټول راته پاتې اوس یا ورونه ور واچوله. موږ باید د ستونزې سره مخامخ یو. باید چې زموږ دغه پیغام ژر تر ژره مسؤلینو ته زله ورسېږي. د شبرغان والي چې دی نن په سبا او موږ ته دغه ټالونه راکوي په ورځ څلورو پنځه ماشومان موږ د لاسه ورکوو. ځله نه دوا ته، نه ډاکټر ته، نه اوبه ته، هېڅ شی د شیانو نهشته. موږ دا غمخوري که زموږ سره څوک ښه وکړي باید چې ازادي راډیو ته ژر دا زموږ پیغام ورسوي. وسلام وي.
السلام علیکم. وسال نیوال پکتیا څمکنیو څخه. دلته په څمکنیو کې ډېر شمېر غله پیدا شوي دي او موټر ورسره کې انسانان هم داسې نور جنایتونه هم سره کوي. خو دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به
وعلیکم السلام وروره. ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Good night.